سپینی خبری
روک و راست
سپینی خبری
روک و راست
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غاګ آشنا رادیونه زمنګ د روک راست یا د سپین خبرو پروګرام اوري ز کوربه سید سلیمان آشنایم زمام کار خغلی احد عزیز زاده به ما سره په خبرونه کې موږ سره ملمانم دی نور تفصیلم اورو تخپلم کار
شنو د عزیز احد زیاده سم خوشاله سم بازم با همکارم جناب آشنا این برنامه را خدمت شما تقدیم میکنیم. موضوع برنامه 49 سالگی کودتای سردار محمد داوود است و سوال چرا در افغانستان تا کنون یک حکومت مقتدر ایجاد نشده. به هر حال روی موضوع دو مهمان عزیز دعوت کردیم که در برنامه ما حضور خواهد یافتند، ولی قبل از اینکه صحبت با مهمانای عزیز خود شروع کنیم توجه شما را به آخرین اخبار افغانستان منطقه و جهان جلب میکنیم.
ویان سید سلیمان شاه با اسلام آباد کې با خبرو سرچینو تایید کړي چې نن د یک شنبه پورس کابل ته د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت د یو لړپوړي هیئت سفر سبا د دوشنبه د ورځې پورې ځنډول شوی دی. توقع ده چې پاکستانی هیئت به د طالبانو له مربوطه چارواکو سره د نورو دوه اړخیزو مسایلو تر څنګ له افغانستان نه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادرولو او د ډیورنډ د کرښې د ټرانسپورټي زیربناو د رغولو په باب مذاکرات وکړي. د طالبانو د انتقالي حکومت د قانونو او صنایعو د وزارت یو ان مفتي عصمت الله برهان په کابل کې امریکا غږ ته وویل چې د یو ټن ډبرو سکرو بیه $280 ټاکل شوې ده او په همدغه حساب به د افغانستان ګمرکي چارواکي له پاکستان نه محصول اخلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې امنیتي ځواکونو د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د خراسان د څانګې هغه شبکه ړنګه کړې چې د افغانستان له شمال نه به ازبکستان او تاجکستان پر راکټونو ویشتل. مجاهد ویل چې داعشیانو ته دغه راکټونه د احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو ضد د ملي مقاومت جبهې ورکړي وو، خو نوموړې جبهې لا د طالبانو د مطبوعاتي ویان د دې څرګندونو په ځواب کې څه نه دي ویلي. له بلې خوا د ترکمنستان د جمهوریت یو هیئت په افغانستان کې د هغو برېښنایي پروژو په باب د مذاکراتو په غرض کابل ته رسیدلی دی چې د مخکینی حکومت په دور کې له افغانستان سره قراردادونه لاسلیک شوي وو. پاین وخت کې د افغانستان لپاره د مالیزیا د بهرنیو چارو د وزیر د ځانګړي مشاور ډاټو احمد عظام ابو رحمان په مشرۍ د مالیزیا یو لړپوړي هیئت په کابل کې د طالبانو د انتقالي حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقی سره ملاقات وکړ. د بهرنیو چارو د وزارت د یوې مطبوعاتي اعلامې له مخې د مالیزیا په هیئت کې د هیواد د بهرنیو چارو په وزارت کې د جنوبي او مرکزی اسیا د چارو مسؤول محمد اظهر مزلان هم شامل وو. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې ښاغلی متقی په افغانستان کې د پانګې اچولو او د اسلامي بانکي سیستم د راجولو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه او همې قدري استعدادونو د پیاوړي کولو او د تعلیمي برسونو د برابرولو په برخه کې د مرستې خواست وکړ. د طالبانو د انتقالي حکومت د کورنۍ چارو د وزارت سرپرست سراج الدین حقانی او زلیبیا له نړیوالې ټولنې نه غوښتل چې د موجوده حکومت سره مثبت او مشروع ارتباطات قائم کړي. د کورنۍ چارو د وزارت د یوې مطبوعاتي اعلامې له مخې سراج الدین حقانی چې د شنبې په ورځ به غونډې ته وینا کوله ویل چې د طالبانو اسلامي امارت عملاً ثابته کړې چې افغانستان اوس د نړۍ نور هیوادونو ته خطر نه متوجه کوي او د نړیوالو سره د مثبتو دوه اړخیزو اړیکو د ساتلو ظرفیت او توان لري. د افغانستان د پخواني جمهور رئیس اشرف غنی کشر رول همت غنی وای چې یو وسلوال طالب په جلال آباد کې نوکرانو ته ویلي دي چې د هغه شخصي کور دی خالی کی. همت د ټویټر په پاڼه لیکلی دي په داسې حال کې چې د طالبانو مشرانو د خلکو د شتمنیو د خوندي ساتلو ژمنه کړې خو د هغوی د مختلفو ګروپونو ترمنځ په دې اړه هماهنګي نه لیدل کیږي. نن د اکشن بی پورس د افغانستان د پخوانی پادشاه محمد ظاهر شاه په خلاف د محمد داود خان د نظامی کودتا 49 کاله پوره کیږي. شهید دوره پایتور رسیدله او محمد داود خان په افغانستان کې جمهوری نظام اعلان کړ، خو محمد داود هم د 1550 لمریز کال د ثور په ومه د خلکو د دیموکراتیک ګوند یا پی ڈی پی اے لخوا د پوسټ په مرسته دی خنړی نظامی کو دتا پترس کې د خپل کورنۍ له ګڼ شمېر غړو سره یو ځای ووژل شو. د محمد داود خان مړه 1.5 کال وروسته ومندل شو او د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د حکومت په دور کې د تشریفاتي مراسمو په ترڅ کې د کابل په یوه حاضرې کې خاورتا وسپارل شو. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. د سینن تلویزیون رپورٹ ورکر کلا چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د سعودي عربستان د شاهي دولت لولیات محمد بن سلمان نه څو کاله مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ دننه د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وجلو په اړه پوښتنه وکړه نو نوموړي په دغه پیښه کې له هر ډول لاس لرل نه انکار وکړ. خو بایدن ویل چې د محمد بن سلمان د ادعا برعکس امریکایي استخبارات په دې باور دي چې جمال خاشقجي د محمد بن سلمان په امر وژل شوی و. د الجزیرې تلویزیون د رپورټ له مخې د ایران حکومت د ټیریزم د ملاتړ په الزام د یو شمېر لوړپوړو برحاله او پخوانیو امریکایي مامورانو نمونه په تور لیست کې شامل کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون د شنبه په ورځ د یو شپېتو اوسنیو او پخوانیو امریکایي مامورانو لیست خپور کړ چې د ایراني چارواکو په وینا په قصدي او ارادي توګه د مجاهدین خلق د سازمان ملاتړ کوي. نوموړی سازمان د ایران د اوسني رژیم د رانسکورولو لپاره له څو لسیزو راهیسې مبارزه کوي. په دې لیست کې د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر مایک پامپیو، د استازو په مجلس کې د جمهوري غوښتونکو د اقلیتي ګوند د مشر کیون میکارتي او دوو امریکایي سناتورانو ټیټ کروز او کوری بوکر نمونه شامل دي. یو ترانسپورټي الوتکه چې وسلې پکې بار وې له رالوېدو وروسته پکې د څو ساعتونو لپاره چاودنې وشوې. د خبري رپورټونو له مخې په انټونوف اے ان 12 ډوله مالبردار الوتکه کې یولس اشاره 15 ټنه وسلې بار وې. د سربستان نه پورته شوی وه او د اردن پایتخت امان ته په لاره وه چې د یونان په شمال کې راولوېدله. د فرانسې د خبري اژانس اے اف پی د خبر له مخې ایراني چارواکو نن د یکشنبې په ورځ دغه هیواد تر ټولو غټ تالاب مخې ته یو شمېر مظاهرچیان د امنیت د اخلالولو په تور ونیول. د اورمیه تالاب چې په منځني ختیځ کې د پاکو اوبو تر ټولو غټ تالاب ګڼل کیږي د څو کالو مسلسلې وچکالۍ له امله اوبه مخ په اوچېدو دي. د شاوخوا سیمې خلک له غټو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا واشنگتن دی. د ای پی خبری اژانس د رپورټ له مخې روسي ځواکونو نن د یکشنبې په ورځ د یوکران ستراتیژیکي ښار مایکولایو په توغندو وویشته او په ختیځ کې د لا زیاتې خاورې د نیولو په غرض تعرضي عملیات هم دوام لري. پرون د شنبې په ماښام امنیتي چارواکو د امریکا د سان فرانسیسکو له نړیوال هوایي ډګر نه په زرګونو مسافرین وروسته له هغې وویستل چې د یو بم اوازه خپره شوه. د امریکا د مونټانا په ایالت کې د خاورو د طوفان په وجه په یوې لوی لارې باندې د لاریو ترمنځ د ټکر په پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي. له بلې خوا د کلوراډو په ایالت کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتو له امله دوه کسان مړه شوي دي. د خبرونو پای.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده عزیز، بازم شما را خوش آمدید میگیم به برنامه روک راست سپین خبری. موضوع برنامه امروز اختصاص دادیم به 49 سالگی کودتای سردار محمد داوود. چرا بعد از او در افغانستان یک حکومت مقتدر تا کنون ایجاد نشده؟ عوامل کودتا چی بوده؟ پیامدهایش چی بوده؟ و تأثیراتش تا امروز که گفته میشه از مو زمان آغاز شده چی است؟ چی خواد باشد؟ در آینده به کدام را میریم؟ و چرای کودتا صورت گرفت؟ برای بس روی از این موضوع دو مهمان گرامی رو ما دعوت کردیم که دوشان خوشبختانه دعوت ما را قبول کردن و امیدوار هستم که با ما هستن و صدای ما را بشنون. جناب محترم کریم پیکار پامیر، نویسنده و ژورنالیست، و محترم نصرالله استانگزی، استاد پوانتون و تحلیلگر سیاسی. جناب پیکار، شما آواز ما را میشنوید؟
بله، درود و سلام به شما و همکاران عزیزتان و جناب سالگزی.
استاد سالگزی صاحب، شما آواز ما رو میشنوید؟
سلام احترام مرا بپذیرین شما مهمان گرامی و شنوندگان عزیز.
جزات تشکر از حضورتان در برنامه ما.
لکم چه واوریدل، من په افغانستان کې د سرطان شپږشتمه ده او د جمهوریت د اساس خدلو نه څلوېختم کال دی په اصطلاح، او دغه اساس سردار محمد داود خانی خو. اما پښتنه دا ده چې ولې په دغه تقریبا نیمه پیړۍ کې په افغانستان کې یو ځواکمن یا پایدار نظام یا حکومت جوړ نشو او یا پاتې نشو. په دې اړه باندې د دواړو میلمنو او چې متخصصین دي د دوی دواړو نظرونه اخلو. اما اوریدونکو ته یو یادونه کوو چې تاسو چې په ټولنیزو شبکو کې خصوصا د امریکا غږ په پښتو او د ری فیسبوک پاڼه باندې هم دې موضوع په اړه خپلې پوښتنې او نظرونه شریک کړي، د وخت په ضرورت کې البته لیدو ته ستاسو هم ځینې پوښتنې راخلو او میلمنو سره شریکو. سانزه صاحب تاسو ته ستړي مشوم او پامیر صاحب تاسو ته ستړي مشوم. اوله پوښتنه هم دغه عمومي پوښتنه مطرح کوو، سانزه صاحب تاسو نه به اول جواب وورو، بیا د پامیر صاحب تبصرم په وورو چې ولې په افغانستان کې په دا تقریبا نیمه پیړۍ کې چې نه څلوېښت کاله شو یو ځواکمن او پایدار حکومت نه جوړیږي. د دې هغه عمده علتونه ستاسو په باور څه دي؟
بیا هم سلامونه وړاندې کوم. د دغې پوښتنې ځواب به ډېر مشکل وي، د دې لپاره چې د نه څلوېښت کالو مختلف رژیمونه، د هغوی د راتګ عوامل، د هغوی د نه پایښت عوامل، دا متعدد دي. اما هغه شی چې ویلی شو هغه دا ده چې د محمد داود خان مرحوم له کودتا سره سم یو شاهي نظام چې په افغانستان معاصر افغانستان کې یعنی د ولس څلوېښتم کال نه را په دېخوا په علمي وي ډول د افغانستان واګې درلودې د 202 کالو د تېرېدو نه وروسته په یو نظامي کودتا کې سقوط وکړ او واګې په اصطلاح یو نوي انقلابي نظام ته ورسېد. عوامل چې دا ولې ثبات پیدا نه کړ، څو عوامل چې دی سي. لومړنی عامل دا ده چې په افغانستان کې د مختلفو ایدیولوژیکو عقایدو لرونکو ډلو قدرت کې د شتون او بالاخره د قدرت په سر ناندرۍ. دوم، له بهر نه د ځینو تحمیل شویو رژیمونو راتګ او په سیمه کې د هیوادونو مداخله او په نړیواله سطح افغانستان د مختلفو هیوادونو د رقابت د میدان په توګه دغه عمده عوامل دي چې عمومي توګه کولی شو ووایو چې په افغانستان کې د نظام د نه پایښت عوامل ګڼل کېږي.
جناب پایکار صاحب، شما دا چی میبینین عوامل از اینکه افغانستان چرا تا حال در افغانستان یک حکومت مقتدر ایجاد نشده؟ البته سر عوامل کودتان بعدا با شما صحبت میکنیم.
با تجدید احترام به شما عزیزاده صاحب و شنونده های عزیز، باید عرض کنم که عوامل عقب‌مانی و بدبختی و سیاروزی افغانستان و باشنده هایش کتاب های نیاز است، توضیحات بسیار زیاد همه جانبه و تحلیل های دقیق تاریخی اجتماعی و روحی روانی و امثال هم که یقین دارم ای برنامه های نیم ساعت و یک ساعت بسیار مشکل است که همه ای عوامل بتانیم بررسی بکنیم. اما به صورت فشرده باید خدمت شما باز برسونم که در افغانستان عزیز ما با آن که آرزومندی ها همیشه مواج بوده، نسل جوان مخصوصا و در جمع سر تا سر افغانستان آرزومند ترقی، پیشرفت و آسایش بودن و هستند، اما در طول تاریخ از یک طرف در افغانستان ما یک بنیاد قوی اقتصادی وجود نداشت، یعنی متکی به خود نبود از نظر اقتصادی که سالها دوام کرد. این پرابلم بزرگ که ناگزیر این نبود یک بنیاد قوی اقتصادی دست دولت ها را و ملت افغانستان را بیرون دراز کرد که تقاضا و تقاضی بکنن. و شما میدانین وقتی هر قدرت از نظر مالی و اقتصادی به یک رژیم، به یک ملت، به یک مملکت کمک بکنه، شرایط خود هم تحمیل میکنه، شرایط سیاسی و شرایط سنگین جانب خود. و جانب دیگر استبداد بسیار دوامدار کود و بیرحمی که در افغانستان از طرف حکومت های حاکم برقرار بود، و این استبداد در واقع استعدادهای نسل جوان ما را، استعداد مردم ما را و شهروندهای افغانستان در واقع خونسا کرد، کشت، از شگوفایی و توانمندی و پیشرفت و ابتکار و اینها جلوگیری به عمل آمد. و همچنان تعصبات قومی، تعصبات برتری خواهی بخصوص در تاریخ معاصر کشور ما متاسفانه وجود داشت، مخصوصا از طرف حکام زمان دامن زده می شد، رعایت می شد و یک جانبگری صورت می گرفت که هم مانع انکشاف کشور ما، مانع تقویت روح و روان و اجتماع و اقتصاد سرزمین ما شد. دخالت های خارجی را اگر هم حساب بکنیم، مخصوصا ما از کدوم خدمت شما که افغانستان همیشه با عنوان یک کشور محتاج و کشورهای بزرگ توانمند دست خود دراز کرده، تقاضای کمک داشته، پروژه هایش بدون کمک های مالی کشورهای مختلف نتانسته به پیش ببره، که خود به خود امیر کمک های کشورهای خارجی دست غرض و مرض هم دراز کرده در سرنوشت ملی ما. که البته بحث های بسیار طولانی در موقعش صحبت میکنیم که چگونه و با چه شکل و چه طریقی. دیگر دشمنی های سرسختانه نیم قرنه پاکستان در بناگوش ما، این را هم فراموش نکنیم که بسیار ماهرانه و زرنگانه و خصمانه در برابر زندگی و حیات مردم ما بازی های بسیار منفی و خطرناک انجام دادن، که البته یک سری موضوع مربوط به سیاست بازان پاکستانی میشه، سر دیگه موضوع مربوط به سیاست مداران و حکومت مداران جانب افغانستان که این طرف هم دچار مخمصه ها و اشتباهات بودن و نبود عدالت اجتماعی، نبود آزادی های فکری، آزادی های قلم و بیان، همه را که جمع کنیم در یک جامعه مثل افغانستان، یک جامعه سنتی و مذهبی و عقب مانده و گوشه‌گیر بسیار زیاد دردناک است و این مانع همه انکشاف ها و پیشرفت ها در کشور ما شد.
مننه پایکار صاحب، مننه. از در موضوع چون استاس خبر سمه ده، استاد ستانرزیم دا یاده که چه عوامل دیر متعدد دی سره مشکل ده چه طول ذکر کی، اما چون منگا موضوع داده چه په نه څلوېخت کالو کې افغانستان یعنی ټول رژیمونه یا ټول نظامونه چې راغلي دي، اکثریت لوی عامل یې یو چې هغه په زور ړنګ کړل شوی دي، که هغه د سردار داود خان حکومت هم کودتای وکړله، که چېرته تر هغه وروسته د دیموکراتیک جمهوریت په نوم راغلي دي، پرله پسې کودتاګانې شوي دي، حتی دا اوس چې کوم نظام راغلی دی دا په زور باندې حاکم شوی ګڼل شوی دی چې په افغانستان کې اوس حاکم دی. دغه د دغې اصلي عوامل څه شی دي؟ دا د زور عامل دا د ټولنې د دننه کم قوت دی، کم غوښتنه ده چې دا اساسا د افغانانو غوښتنه ده، او بیا مقابل د نظام کې درېږي چې واک واخلي، او که دا د بیرون نه تحمیلیږي، تقویه کیږي چې تر څو هغه موجوده حاکمیت د منځه لاړ شي. غواړو دغه نقطه لږ څه وضاحت اوریدونکي واخلي، بیا زو یو درې څلور نورې پوښتنې کوو چې د نن اثر او د نن ضرورت مطابق هم حل شي. مهرباني ستاسو صاحب. ګورئ،
د زور مسأله اساسا د قدرت اکتساب او د قدرت حصول په سیاسي علومو کې له دو مختلفو لارو رامنځته کیږي. یو هغه نظامونه دي چې په قانوني ډول او په مشروع ډول قدرت پکې انتقالیږي، یا حتی نظامونه بدلیدای شي، یا حتی هیوادونه متحد کیدای شي، دولتونه منحل کیدای شي، دولتونو شکل او بڼه تغییر خورای شي. دا په دموکراتیک ډول د قدرت د انتقال مسله ده چې حقوقي لحاظ موږ ورته وایي د قدرت مشروع انتقال. بل ډول د قدرت انتقال د زور او جبر په نتیجه کې ده، د کودتاګانو له لارې، د بهر نه د تامین شوو عناصرو په واسطه، د ټوپک په زور او مختلفو عناوینو لاندې چې کله کله انقلابات ورته ویل کېږي، د هغه په نتیجه کې هم رامنځته کېږي. اما څه خبره ده چې په افغانستان کې چې لاندې څه نظر وکړو چې استقلال نه وروسته نظامونو ته پام وکړو نو استاد د دې چې هغه حکومت چې د نادرشاه د وژل کېدو نه وروسته د هغه زوی محمد شاه شاه تور انتقال شو چې هغه هم د هغه کلونو د اساسي قانون له مخې د میراثي پادشاهۍ په شکل ورته انتقال شو تاسپان نور ډېر په مشروع ډول قدرت انتقال نه شو دولت کې حتی که وګورو هغه مرحله دوه مرحلې چې موږ یې مشروع ګڼو یوه مرحله دا ده چې د بند کنفرانس په نتیجه کې د اسلامي دولت چې مشري یې مرحوم استاد رباني کوله او انتقال ښاغلي کرزي ته دا هم د بهر نه تعمیل شوی و او د افغانستان د خلکو اراده پکې ډېره منعکسه نه وه او بله مسله کله د ښاغلي کرزي دوره ختمېږي او ښاغلی غني قدرت ته رسېږي بس په یاد ده چې هلته هم اگر مشروع انتقال شده انتخابات به نتیجه که برای که انتقالبات در خبر وجود نکنه الان در عوامل تصویم گروه مگه متعرفانه به افغانستان که دموکراتیک و ارزختون و اساسی بنستونه ندیدن رو دهی به دقیقه با پایله که قانون ساتن مطرحی در قانون حاکمیت مطرحی در یو بل متعرفانه در قانون حاکمیت به افغانستان که چه دولتون و تا و چه در افغانستان خلق و تا یو فرهنگ بدل نشو به معنی فقط که قانون از این ساتون که خلق دی خلق قانون ساتون ساتون مثلا در حوض امریکی در متحده ایالات نقدیگی کسپی در معنی در اساسی قانون مخالف کن اقدام کنی امریکایی طولن فقط قانون ساتون دولت پیدا پر طبیعی دول قوانین نقصی او قبل گتی پکی گوری متاسفانه به افغانستانی قانون پر در شکل بانی نشو که دا کار که ما مزورت اشاره او خواه موگا دیو فقیر واد پتوگا اقتصادی لحاظ دیر زیاد ده تا زمینه مساعده و چه قدرتون را آمان استسی بلا مثلا افغانستان که ده پوهی او شباد به کچه چطواله نقبله بلا عامل ده چه را مترکی بلا عامل به زور مثلا مترکی که پاس توجه لری که افغانستان که رسول کلو که با مستقیم و غیر مستقیم دول شوروی اتحاد تجاوز نمیدنی بیادی ناتو تا قوتون را تک او دی پاکستان مداخلات تقریبا ندوشان یا کالو که دی افغانستان پچارو که حتی دی ایران او دی سیم دی هوادونو مداخلات یا طول دی باید گردی بری که معمولا قدرت دلتا پر مشروع دول انتقال نیست یا دی کتک تاگان پر نتیجی که یا دی نورو برانه یا توتیو و سازشونو پر نتیجی که اولت در افغانستان اگر جو استراتیجیک موقعیت در مرکزی آسیا و جنوبی آسیا پر ارتباط لری او دلت لوی قدرتون اغواری پر یو شکل نه یو شکل نفوز ببری
آقای پیکار جناب احسان‌اکزایی صاحب سر مشروعیت یک نظام صحبت کردن که یک نظام باید مشروعیت داشته باشه که در افغانستان در طول مدت ده 49 سال گذشته که ببینین به نظر شما اگر مرور ده این مورد شوه از نخستین نظام جمهوری تا حال کدام یک واقعا مشروعیت داشته در افغانستان حتی یک بررسی که شده از طرف صدای امریکا در صفحه وبسایتش در سالهای گذشته نشون میده که هیچ سندی حتی در که نشون بده تحلیف نخستین رئیس جمهور افغانستان تایید بکنه هم وجود نداره. پس ای به این مفهوم است که 49 سال حکومت افغانستان مشروعیت نداشته؟
موضوع مشروعیت سیاسی حقوقی در یک کشور در یک جامعه در برابر یک دولت از جمله نخستین سوال هایی است که میتونه ماهیت و ارزش و عدم ارزش هر حاکمیت مورد سوال قرار بده. در افغانستان اگر ظرف 49 سال یا نیم قرن اخیر حساب بکنیم در واقع هیچ رژیمی با عنوان یک رژیم مشروع در افغانستان وجود نامده. کودتاها را شما میدانین که رای قانونی و روی مورد تایید امروز جهان نیست در واقع. هر کودتا خلاف قانون صورت میگیره چون مردم، اراده مردم، رای مردم، تصمیم اهالی یک کشور در او دخالت نداره، بلکه یک تعداد از افسران نظامی به صورت مخفی و سری پیمان با هم ترهم میکنن و به خاطر سقوط دادن یک رژیم اقدام شبانه و دزدانه میکنن و قدرت غصب میکنن. همین، پس این مشروعیت نه ملی می داشته باشه نه مشروعیت حقوقی و قانونی می داشته باشه که در افغانستان ظرف 49 سال همه طور یک چیزی بود. اگر تنها 20 سال اخیر از سال 2001 تا 2020 تا 2021 حساب بکنیم که به اصطلاح جامعه جهانی در افغانستان حضور داشتن، این موضوع هم رژیم های افغانستان مشروعیت نمی بخشه، به خاطری که از یک جانب کشور ما از جانب نه تنها یک مملکت، از جانب 45 مملکت تقریبا اشغال نظامی شد. خب ظاهرا شعار یا اسم کمک های اقتصادی را بالاش گذاشتن، البته دستاورد های با عنوان آزادی بیان بخصوص در افغانستان به وجود آمد که هیچ زمانی در تاریخ افغانستان چنین آزادی های وجود نداشت. حتی یک افراد و اشخاص و صد نظر ها می آمدن به میزای مدبر در برنامه های تلویزیونی می گفتن رئیس جمهور خائن است. از این که بالاتر و تندتر انتقاد دیگه فکر نمی کنم که در گذشته ها صورت گرفته باشه، و هر کس چنین انتقادی اگر می داشت سرش بدار بود. این هم از جمله دستاوردهای 20 سال اخیر بود که در حضور جامعه جهانی یا آمریکایا و جهان غرب و یک نوع تمدن یا دموکراسی با وجود آمد. اما از نظر دولت مداری اینا همه در لفافه ها، در لابلای بهانه ها، چالبازی ها، سیاست ها، دیپلماسی، دروغگویی ها و امثال هم پیچانیده شد. از انتخابات هم در افغانستان با وجود آمد، متاسفانه انتخابات رسوا، انتخابات هم با تقلب بود. بنابراین نشد که این رژیم ها مشروعیتی از جانب مردم به دست بیارن.
مننه پایکار سب ستاسو د وضاحت نم امنګ یو څو دقیق لا هم لرو، بیا به یو د خبرونو لنډیز او خو یو پوښتنه مطرح کوو. تاسو کولای شئ که وخت د خبرونو راغی هغه نو رستم خپل تفسیری ته پکې جواب ورکړي، یعنی دوام ورکړي خپل جواب ته. موضوع دا ده چې موږ د نیمه برخه د پروګرام ټوله تاسو واورید چې نه هڅلو ښکاله د جمهوریت د اساس خودلو شو او د شاهی سلطنت یا د مشروطه سلطنت دوري نو رسته په افغانستان کې د نظامونو په مشروعیت یا په بقا او پایدارتوب باندې خبرې مونږ کولې. موضوع دا ده چې په افغانستان کې اوس هم داسې حاکمیت شته چې دا د تقریبا یو کال مخ په پوره کېدو دی، اما نه کورنۍ مشروعیت لري نه بیرونی. په موجوده حاکمیت دی وایي چې موږ مشروعیت د ټولنې د بطن نه پیدا یو، نو همداز موږ مشروعیت دی. اما د تعریف هغسې چې د نن اثر او د علومو یا د مثلا د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې مطرحي، هغه باید وویل شي اوریدونکو ته چې دا مشروعیت څه شته وی. یوازې نظام نیولو ته وی که خدماتو رسولو ته، ملي حاکمیت ته، ملي اقتصاد کنټرول ته، ثبات ته، یا څنګه؟ ستانزې صاحب که تاسو یو لنډه تبصره ورکړئ.
مشروعیت دوار خلری یو داخلی مشروعیت دسته ملی حاکمیت میگنده ده. ملی حاکمیت پا حقوقو که دست داره سیگه چه ده خلق و ده اراده تمثیل پا قدرت ده. البته اون ازگی مسئله ده مثلا نوی که اول سور داود خان حکومت پا نسبی ده اول ده مشروعیت بره خلق و حمایه کوله، یا مثلا ولوی جرگه را من سر سو دو کال پر کتی یا زر بیسو پیز پندسون کال که انتخاب سی بلا مسئله وال مشروعیت ده. وی وال مشروعیت که بین ملی سازمانون او نور حوادون اخبال واکر وادون پرسنیت بیسن پدیه لار که ده افغانستان دولت تونه تقریبا طول وال مشروعیتونه تیسنای طالبان به حکومت او د ببلک کارمل په قدرت رسیدو سره ځینې هیوادونو خپل رسمیت پېژندنه هم د حکومتونه واخیسته. د کارمل نه وروسته د ډاکټر نجیب الله تر دورانه پورې ادامه پیدا وکړه. نو په افغانستان کې د حکومتونو مشروعیت نسبي حالت درلوده. وروسته کله انتخابات هم کېږي که ملي مشروعیت یا ملي حاکمیت په نسبي ډول او نقطه ډول مطرح شي، اما په نړیواله کچه بیا پرسنل پیسې
بالکل بالکل منگ شپک سانی لرو بیا بتا ستبیر تراشو منگ غختل چه دری خبرو نبا اول واورو پس ده خبرو نو نتاسی منگ سر او سی آوریدون که منگ رازو بست
با تقدیم سلام. شرکت برق‌رسانی افغانستان یا برشنا از سفر یک هیئت ترکمنستانی به کابل خبر داده و گفته است که دو طرف نشست 3 روزه را به هدف حل مشکلات پروژه های بزرگ برق در افغانستان آغاز کردند. این شرکت امروز یکشنبه گفت که در این نشست 3 روزه در مورد پروژه تاپ، پروژه لین 500 کیلووات شبرغان، دشت الوان و مسائل و پروژه های دیگر بحث و گفتگو خواهد شد. تاپ یک از پروژه های بزرگ انتقال برق ترکمنستان به پاکستان است که از مسیر افغانستان میگذرد. مقام های طالبان از کشف و از بین بردن یک مرکز خوارج شاخه خراسان داعش در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز خبر داده و گفتند که در این عملیات شماری از افراد در این مرکز کشته شدند. شرح بیشتر را از احد عزیزاده میشنوید.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی اداره طالبان روز یکشنبه 17 ماه جولای گفته است که از این مرکز حملات راکتی اخیر بر خاک تاجیکستان و ازبکستان طرح‌ریزی شده بود. آقای مجاهد افزوده است که در عملیات ویژه افراد این گروه 3 تن از عاملان حملات راکتی بر خاک تاجیکستان و ازبکستان کشته و 5 تن دیگر آنان بازداشت شده اند. اخیراً چند بار بخش‌های از مرز تاجیکستان در قسمت‌های ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار مورد حملات راکتی قرار گرفت که بر اساس گزارش‌ها مسئولیت این حملات را شاخه خراسان داعش به عهده گرفته است. در تازه‌ترین مورد به تاریخ 5 جولای 5 راکت از قلمرو افغانستان بر خاک ازبکستان پرتاب شد که به گفته مقام‌های آن کشور هیچ یکی از این راکت‌ها انفجار نکرده است. وزارت خارجه ازبکستان گفته است که هیچ کسی در اثر اصابت آن آسیب ندیده و تنها در اثر اصابت 4 راکت خسارات اندکی به 4 خانه رهایشی محل اصابت راکت ها در شهر مرزی ترمز وارد شده است. مسئولیت این حمله را نیز شاخه خراسان داعش به عهده گرفت و پیش از این نیز این گروه ادعا کرده بود که حملات مشابه راکتی را بر خاک ازبکستان انجام داده است.
گزارشگری ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که با حاکمیت طالبان وضعیت حقوق بشری در افغانستان در مقایسه با حکومت مخلوعی این کشور بدتر شده است. ریچارد بنت این نگرانیش را در یک نشستی که از سوی پارلمان اروپا در مورد وضعیت حقوق بشری برگزار شده بود ابراز کرد. آقای بنت گفت که پس از فروپاشی نظام جمهوریت در افغانستان بدون شک وضعیت بشری در افغانستان خراب شده که به گفته او این به دور از انتظار نبود. در افغانستان به گونه تکرار ظلم صورت می‌گیرد. همه روزه گزارش های از کشتار غیر عادلانه، ناپدید شدن افراد، بازداشت های خودسرانه، شکنجه و مجازات گروه ها به نشر می رسند. مقام های حکومت سرپرست طالبان همواره گزارش های مربوط به وضعیت بد افغانستان به ویژه وضعیت بد بشری را رد کردند. خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کند. یارد لبرت سرپرست صدر اعظم اسرائیل امروز یکشنبه گفت که در دیدارش با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در اوایل هفته جاری مخالفت اسرائیل را با توافق هسته‌ای میان قدرت‌های جهان و ایران تکرار کرده است. آقای لبرت در صحبت با وزیران کابینه گفت که اسرائیل حق کامل عمل آزاد را در چگونگی مقابله با برنامه هسته ایران محفوظ می دارد. اسرائیل از مخالفان سرسخت توافق هسته ای سال 2015 با ایران بود و از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا برای خروج یک جانبه از این توافق استقبال کرده بود. یک طیاره بربری نو انتونوف اواخر دیروز در نزدیک شهر کاوالا در شمال یونان سقوط کرد. وزیر دفاع سربیا امروز گفت که این طیاره 11.5 تن اسلحه را از آن کشور به بنگلادش حمل میکرد. به گزارش رسانه دولتی یونان یا ERT همه 8 عمله طیاره متعلق به شرکت هوایی اوکراین
جان باختند. وزیر دفاع سربیا تایید کرد که مالک طیاره یک شرکت اوکراینی است. به گفته او اسلحه توسط ویلیر یک شرکت خصوصی تولید کننده اسلحه در سربیا منتقل می شد و آتش سوزی های متعدد امروز یک شنبه در سراسر اروپا همچنان ادامه داشت. این در حال است که کارمندان اطفایه برای خاموش ساختن این آتش سوزی ها تلاش هایشان را افزایش دادند. یکی از بدترین آتش سوزی های جاری در پرتغال گزارش شده، جایی که از اثر سقوط یک طیاره آب‌پاش روز جمعه پیلوت آن طیاره جان باخت. آنتونیو کاستا صدر اعظم این کشور با بازماندگان این پیلوت ابراز تسلیت کرد و با کارمندان اطفایه همبستگی خود را بیان داشته است. بیش از 3000 کارمند اطفایه همراه با باشندگان این کشور تلاش دارند خانه های خود را از این رویداد محفوظ نگه دارند. این آتش سوزی ها ناشی از هوای گرم شدید و خشکسالی گزارش شده است. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه که تقدیم شما شد.
در امریکا جغ آشنا رادیو دیرو در نوریدون کو در امریکا جغ آشنا رادیو خبرونی په نو صفو خبریجه په منځنی صفه 1.2 اعشاریه 0 په لنډو صفو 1.5 اعشاریه 0 او 902 کیلوهرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سی.
شنونده ها و بیننده های عزیز، شما اخبار را از همکارم رویا زمانی شنیدین. شما شنونده برنامه روک و راست یا اسپینی خبری هستین که در صدر هایتم ما را میبینین. موضوع برنامه امروز همونطور که گفتیم 49 سالگی کودتای سردار محمد داودخان و بخصوص سوال عمده چرا در افغانستان تا کنون یک حکومت مقتدر ایجاد نشده. مهمانای گرامی ما محترم کریم پیکار پامیر نویسنده و ژورنالیست هستند و همچنان جناب محترم نصرالله استانگزی استاد پانتون کابل و تحلیلگر سیاسی.
بلکل لکم چه واوری دل ملمانه منگ سره دی او اساسی پختن زنی در خبرون نمخ که منگ مطرح کرلی خود دیو که آقا دوستان چه وست بحث که شامل شوی یا واری وایوری تر اخیره پوری منگ سره پات شی ستانگزه سب منگ ستاس خبری نیم که پات شولی در خبرون در وجه کوله شی که یاد کمی دوام ورکی ورتا اما زی وادیر مهم پختن دوارو ملمانو تا تاسو تا او پایکار سب تا راجی کومه هغه داده چې ستاسو د خبرونه چې دا تروسه پورې وکړلې داسې برداشت وشو یا جامه بندی داسې کیږي چې تاسې ډیر عامل داخلي وګڼل چې نور عوامل ورسره به تړل شوي، مثلا بې سوادي په افغانستان کې تاسې داسې عوامل وګڼو چې هغه د افغانستان د یو مقتدره دولت د نه جوړېدو سبب و. دویمه موضوع لکه پایکار صاحب چې یاده کړه چې اقتصادي کمزورتیا د افغانستان ده چې په بیروني اقتصاد باندې اکثره نظام متکي پاتې شوی، نو دا یو لوی عامل د بیرونی مداخلو د پاره جوړ شوی، یعنی اساسی عنصرونه دننه په ټولنه کې پراته دي. اوس پښتنه زما دا ده چې وخت عوامل دا دوه عمده عامل غونډه کې وګڼو، شاید عوامل ډیری خو که چیرته د عمده عامل په توګه ومنو او بیا پکې د نظام یا د حکومت تعریف ته وګورو چې په علومو کې داسې ده چې یو نظام که یو شی معرفي کوي لکه د اساسي قانون یا د خپلو احکامو په طریقه او څوک مخالفت کوي هغه ځپل کیږي یا په زور باندې غواړي چې تطبیق کړي چې بیا دا استبداد ګڼل کیږي، اما که چیرته ړنګ شي بیا هغه انرشی راځي منځته چې نظام د منځه وړل کیږي. موږ په دې ټولو نظامونو کې یو شی ګورو، که چیرته دیموکراتان راغلی دي محافظه کاران یا مذهب پال خلک په مقابل کې ودریدلی دي چې موږ د ټولو جنگونو شاهدان یو تر اوسه پورې، او که چیرته محافظه کار یا لکه دا اوس چې حاکمیت کې دي په مقابل کې دیموکرات قشر را پاڅیږي وایي چې زموږ مدني ازادي نه راکوي، زموږ بیان ازادي نشته، زموږ دا اجتماعي ازادي نشته، جهان سره ورته والی نه لرو، بیا دا اختلاف راسی. آیا دا د ټولنې یو غیر تدریجي تکامل دی د هرې ټولنې او د قوم، که دا یو اصلي عامل بل دی چې موږ دې هغه د جمهور رئیس بایدن خبره چې اصلا دغه افغانان هیڅکله متحد نه وو په خپل منځ کې سره ځکه یو نظام هم نشي جوړولی. وبخې که لږ توضیح مې ډېره ورکړي یا ما زه مطمئن یم چې پوښتنه تاسې اخیستې. مهرباني ډېره ښه توضیح ماشنا صاحب، زه
خپلو خبرې تاسو پیکار صاحب ګروپ اجازه ادامه ورکړم. ما عرض که چه اول اولو خبرو که چه داخلی او بهرنی عوامل در لودلی دی، یوازی
داخلی عوامل هم ندی.
بله.
حتی در افغانستان جغرافیایی موقعیت عوامل که دیسی که کل کل ورد درد سر به اصلاح جور کنید. از این قبر داده چه کلکت دی مسئله در تاریخی نظر واچوی نول سو شپیتم کالنا تر نول سو اتیا کالونو دریم نره هوادونو پا تیره بیا پا اسلامی و عربی هوادونو که کودتاگانو یو لره شاهد مثلا تازه گوره چه نول سو شپیتن تر نول سو نو یا پوری عراق متغاطر کودتاگانی وشی ترچو چه یا بالاخره صدام قدرت ورسیده یا مثلا پا سوریه که دا وضعیت گروه پا منصر که دا وضعیت گروه پا لیبیا که دا وضعیت گروه او پا زین افریقایی وادونو که دا وضعیت گروه پا دقیقه که دو پا چنگ که چه عرب سانگری نرازدهتونه او انقلابی قشر ده دو همه نرهیوال جغیل او رست ظهور کهی نکه دفع افغانستان که ظهورو که تا ایدئولوژیک و مداخله یا ایدئولوژیک و رژیمون صدور هم باید لیادونه باشه.
صحیح.
اپا دیمانه چه مثلا شوروی اتحاد خوانه شوروی اتحاد ده اکثر و دو کودتاگاه رو تشاولا او یا دو کودتال لاره ده خپل نفوذ ساحه ده غرب اولان پراخوله چه افغانستان هم لده امر نمستان نو اگه پا دیمانه چه یا کله چې د روشن فکرین ازتونه یا افغانستان باندې یو هیواد تراتی او عدل ته اصطلاح چین آرخی و چی آرخی گروپونه او ناصر را منسته کیدی وی پا دیر انقلابی شکل ده تجربه نپرته ده حل لار جمهوری نظام وای او دراجه ده تم با تاریخی لحاظو گروه چه اگه جمهوریت چی پا غرب که تاریفی دیو اگه جمهوریتونه چی پا شرق کلاس اوز پوری وجود داری به اتصنا ده هم او جنوبی کوریا نور اکثریت بله هر یارون و چه و جمهوری نظامی داری دایی ندی در رو دیگی مثلا فردی آزادگان لبرالیزم ده بل مشکل ده مفتولنو که دریو اناسورو که اغد دین دی انانات دی او مدرنیزم ده پا مند که دیزین و کامفلکتونو او تنازعات را منزده که دل دقیقه دول اناسور فتاسی و تا اشاره او خلطه رادیکال اناسور دی اصطلاح دموکرات اناسور دی او لغنه مخ که مارکسزم مجهز اناسور و چه در افغانستان بود اولاد که دو غیونده و ایلیاد اونه باسو دا اگه اوامل دی چه افغانستان هم فیستسنانی سوی که دلن
افغانسی
او برید دو خانت کده تا که معمولا هر افسران زوان افسران رو سگرون کریم یا چپیان یا چپ تمایل اناسم روست یه حالت تازه گوره ایچه مطلق نو چپن ارخو دماسکو بلاو اناسم رو بکنه تاگان پا نتیجه که مختلف حکومتون بریتر و جمهور رئیسان نزب دموکراتیک پا حاکمیت تغییر سوال روست تاگیرون چه اسلامی رادیکال اناسم با قدرت رسیدی او تردنه نپوره دوام کی متاسفانه شلو کلو که اول لوی استونده چه موگه پرپلو حکومت که در روده یعنی پر اسلامی جمهوریت که موگه در دیر حدا پوره ده اساسی قانون نیوله در دیر و ارزختونو پوره مکاپی ده ولده لبرال طولنه نلا نقل کرد یا پداسی حال که ده هر طولنه یا که ده قواهد ده تدبیق ده سیاسی رژیم ده تدبیق ده پالسه ده تدبیق ده پاره
بله
نولی از کنزه اناسر فکاریزم از رب وانس خبری موقتی نیسی اعتقادی انصر باید به نظر که اونی بسی اخلاقی انصر باید به نظر که اونی بسی اقتصادی وضعیت به نظر که اونی بسی فرهنگی نظر به نظر که اونی بسی او حتی جغرافیایی زمان و مکان به نظر که اونی بسی متاسفانه دموک پتیر و حکومتون که در اناسر کم پام که اونی بسوال او فتا او سپوری داد ده عامل گردی دلیدی که به افغانستان که او مقدر دولت اگه او خیلی چه ده افغانستان به طور خلق از تو بکی نامنستنش
مننه.
جناب پیکار صاحب، شما پیشتر تذکر دادین از نقش پاکستان در تراژدی خونین افغانستان که به این مورد شما کتاب هم نوشته کردین، ولی سوال عمده دیست، البته بغیر از او پاکستان یکانه کشوری نبوده که افغانستان تجاوز کرده، یا غیر مستقیم، ولی مستقیم تجاوز اتحاد جماهیر شوروی سابقا ما شما بیان داریم. ولی سوال عمده دیست که چرا از همسایه های افغانستان یا دیگه کشورهای دورتر از افغانستان از یک از تحکیم قدرت در افغانستان بیم دارن؟ چرا میترسن که در افغانستان یک قدرت مقتدر حاکم شود؟
در مورد پاکستان که زیادت بگرامی اتکای بیشتر میکنیم و یا زیاد مورد توجه قرار میتیم، به دلیل ایست که از یک طرف ما 2400 کیلومتر یا 2500 کیلومتر با این کشور مرز مشترک داریم و در بناگوش افغانستان قرار دارد و از نظر تاریخی هم ارتباطات مختلف فیما بین افغانستان، شبه قاره هند و از جمله پاکستان جدید وجود داشته و دارد. به او دلیل اثرات سیاسی و تخریبی و استخباراتیش و خصومت و دشمنیش بالای افغانستان بسیار زود ملموس بوده و اثرگذار بوده تا سایر کشورها. یک تجاوز مستقیم است که بله کشون روس در افغانستان تجاوز مستقیم انجام دادن، اما دیدیم مردم ما شاهد بودن، با تفنگشان آمدن، با چشمای به اصطلاح سبزشان آمدن و صد هزار یا بیشتر کشون، این ملموس بود و مردم هم در برابرشان قیام کردن و خیستن. ولی یک نوع تجاوز غیر ملموس است، تجاوز آرام است که پاکستان از نیم قرن به این طرف یا بیشتر این تجاوز انجام داده در افغانستان، از مثلا زیادتر از ناحیه تخریبات استخباراتی و استخدام افراد و اشخاص یا ساختن ستون پنجم یا مثلا جا دادن لانه های جاسوسی و استخباراتی و تروریستی در خاک خودش علیه افغانستان، با امکاناتی که داشته، با زرنگی های سیاسی که نسبت به جانب افغانستان داشتن و دارن، با حمایت هایی که از بیرون مثلا انگلستان حامی پر و پاکست پاکستان بوده و هست و خواهد بود، همچنان امریکا از سالهای 1952 به بعد متحد استراتژیک پاکستان است و همکاری های دائمی اقتصادی و غیر اقتصادی چین بزرگ هم با خود دارد، زرنگی های نو انگلیسی خود هم دارند. بنابراین در برابر یک افغانستانی که حکومت مدارانش صرف حاکم بودند، حکومت می کردند، دیپلماسی کمتر می فهمیدند، آگاهی و خرد سیاسی کمتر داشتند، متاسفانه تمام توش و توانشانه، تمام توان و قدرتشانه در سرکوب مردم خودشان در داخل افغانستان به کار می بردند و اگر دستگاه عریض و طویل استخبارات داشت به نام امنیت ملی یا به نام نمیفهمم استخبارات و این آن، تنها متوجه مخالفین داخلی خودشان بودند، از بیرون ها، از دست اندازی ها غافل بودند. مثلا به این که قبول کنیم با صراحت بگوییم که وقتی داوود خان دو مکتب تاسیس میکنه در کابل به نام رحمان بابا و به نام خوشحال خان، خب نیتش نیک بوده، خواست که فرزندان قبایل که از تحصیلات عقب ماندن ای در افغانستان در کابل بیان تحصیل بکنن و به جایی برسن، اما ای کاش در سیاست نیت نیک به درد میخورد. ولی پاکستانی ها چی کردن؟ با زرنگی های خاص سیاسی که داشتن، افراد و اشخاص آیسای استخبارات خودشانه به نام متعلم هم کردن داخل کابل آوردن و نه تنها که درس رایگان خواندن، از لیلیه ای دو مکتب بزرگ هم استفاده کردن که جیب ملت افغانستان بس. اما وقتی که خارج شدن برآمدن، حتی اسکالاشیپ هایی که باید فرزند مستحق افغانستان از او استفاده میکرد، همین فرزندان به اصطلاح قبایل یا همین عناصر جاسوسی پاکستان استفاده کردن، رفتن تحصیلات عالی داشتن، اما وقتی که تحصیلات بلند خود تکمیل کردن در کشورهای دیگه، راستن رفتن پس به پاکستان در خدمت کشور خودشان شدن. نمونه بسیار بسیار واضح است که داوود خان بازنده بود. یعنی میخواییم بگوییم که جانب افغانستان، دولت مدارای افغانستان او خرد کافی و لازم سیاسی را نداشتن که دوست و دشمن درست و در موقعش تشخیص بدن، و می دلیل بود که ما زیادتر در برابر پاکستان بازنده شده.
پایکار صاحب ستاسو د خبرو نه دا سخکاری چې هم دغه داخلي عامل لکه د داود خان وضعیت چې بیان کو او ورسره بیرونی عامل چې دشمنی غواړي همسایگان خنیت نه لري دا دواړه یعنی لازم او ملزوم لتونه دي چې په افغانستان کې د بې ثباتۍ سبب شوی دی. لک سات مخ کې د مولوی محمد سعید حمیم په نوم باندې د امریکا غک په دی فیسبوک پاڼه باندې چنن موږ ستاسو د عکس او پوښتنه مطرح کړې وه. د خپل تبصره لیکلې ده بیا یې ویلي دي چې په افغانستان کې ډېر اقوام ژوند کوي ډېر قشرونه شته دی خو د دوی ترمنځ دغه اختلاف همدسې پاتې دي اختلافات او هېڅکله متحد شوي نه دي نو ځکه هم د یو بل پخې وهي او چې کله یو نظام راځي بیا هغه ړنګوي ځکه چې هغې کې یو طرف اکثریت وي. اوس که موږ وګورو په افغانستان کې چې د طالبانو تحریک یا اسلامي امارت په نامه ډله یې دلته حاکمه ده او مطلق دوی دي واک کې اوس ماینی یو مشکل شته چې خلک په مقابل کې ځنې انتقادونه کوي او تر ټولو مهم علت دا ده چې وینه کورنۍ اعتماد لري مشروعیت او نه بیرونی لري او مګرم خارجي سفرونه ورته کیږي خارجیان ورته ورزي لکه همدانن د مالیزیا او ترکمنستان هیئت ورغلي دغه تعاملات نو په کوم چوکاټ کې کیږي دوی څه ډول یعنی دا نظام دی سړی څه وایي څه رقم مشروعیت راځي چې ولس ته خدمات ورسیږي ولس ټول په قانی شي خطر احساس نه کوي او دوی هم د یو مسؤل حاکمیت غوندې ټول جهان او خپل ولس ته مواجه شي. ستانګزی صاحب څه تبصره کوي تاسو څه نظر دی په دې اړه؟
زه به د پیکار صاحب د خبرو په ادامه یو څه تبصره وکړم.
مهرباني
ادامه صحبت جناب ایشان باید بگویم که پاکستان استراتژیش در افغانستان از آغاز تاسیسش تا امروز چند محور بوده. محور اولیشی که هیچگاهی نخواسته که در افغانستان در کابل یک دولت مقتدر وجود داشته باشه و از هر گونه نسیزه و امکانات استفاده خوده کده و سو استفاده کده. دلوچی بوده که هرگاه در کابل یک دولت مقتدر باشه بحث دیورن مطرح میشه و اون اختلافی که دولت ها از کابل هم باره با پاکستان بود. دلیل دومیش ایست که دولت مقتدر که با هم هیچگاه پاکستان تحمل نمیتونسته به خاطر که نمیخواسته بین دو رقیب زندگی بکنه. موضوع سومیش که بعد از اتحاد شوروی مطرح میشه و ایست که میخواهد که مارکت آسیای مرکزی را در افغانستان در کنترل خود داشته باشد. این سه نقطه نکات دیده هست که پاکستانی سیاست تجاوزکارانه شد و زمان موجودیتش تا امروز ادامه داده و شما میبینید که در تضعیف تمام حاکمیت های افغانستان پاکستان مرکز به اصطلاح فعالیت های مخالفین هم دولت ها بوده تا آخرین جمهوریت ما ببینیم که به اصطلاح خود ما جمهوریت چهارم که تانسته او را هم مراکز تنبیل و تجهیز گروه های که حال در افغانستان حاکم هستن پاکستان بودن. میاندم راضی به طرز فکر به ارتباط در چه دولی و سیاست دستی در فکر کنم در دنیا دیر مجبوریت ده دنیا بخصوص در امریکای متحده ایالات در دوحه پر کانفرانس که جدید اول پخپل سیاست که او خویده او داد بایدن او ترامپ دی حکومتون روی لوی ناکامی ده و بحرانی سیاست دوی فکر او که چه دی که ولی سی یا نوی تیپ حکومت پا افغانستان که راولی ترچو جانمو باسی او دلت دا منتقام
سلاشو تکی د پایکار صاحب نظر ما خلصان زې سب منګه وخت کم پاتې د ټول شپګنی مې د قیل روز غواړو چې یو بل موضوع لرو بل پختنه به لرو اغه شریکه مطرح کوونو کې پایکار صاحب خپل نظر ورکی خوشحالي کوم.
پایکار صاحب بلې ما درست استاد سنګزه هم بخشای از صحبت تکمیل کردن قراری بود وقتی ما مثال دادم من حیث یک مثال کوچک از لغزش ها یا بیتنایی ها یا عدم خرد کافی سیاسی جانب افغانستان بود، ورنه عوامل خواسته ها مقاصد شوم جانب پاکستان یکی و دو ده نیست بلکه بسیار زیاد است. ضرورتش نبود که در این توضیح بتیم و یا اگر سوال مطرح شود البته خیلی صحبت خواهیم داشت و ما دلیل است که پاکستان با جانب افغانستان همیشه از در خصومت و دشمنی پیش آمده واضحیش نه و تخریب و تخریش هم درست نداشته. می خواستم بگویم که وظیفه دولت های افغانستان بود که باید در این مورد حساس می بودن، هوشیار می بودن، جلوگیری می کردن از تخریبات بیشتر. حال می دانیم که رژیمی که فعلا در کابل حاکم هست به نام گروه طالبان، اینا متاسفانه وقتی که ما میگیم دولت های قبلی افغانستان به همه تجاربی که داشتن خرد کافی سیاسی یا اونفاری نداشتن، این طالبان که ندارن و ندارن با شما این را کاملا میدادیم. بنابراین اداره افغانستان یا مشروعیت کسب کردن این امارت طالبان بس. از مردم افغانستان یک مهارت و یک هنر خاص کار دارد. او یه بارت از ایست که اگر طالبان بتانن دل مردم بدست بیارن، یعنی اراده مردم تمثیل کرده بتانن، خلق افغانستان شامل هر نوع طبقه و قوم و تباری که هست اینا رو شامل دولت خود بسازن، در آغوش بگرن، افغانستان افغانستان متحد بدانن و مردم دوست داشته باشن و سختگیری نکنن، مذهبی نسازن، همه چیز عقیدگرایی نکنن، افغانستان با یک نیت نیک وطن خواهانه و آزادی خواهانه بتانن مستقل حرکت کنن، سیاست های خارج از دستورات پاکستان و افضال هم داشته باشن، من یقین دارم که مشروعیت موجود می آید. اگر چنان نباشه اوضاع به صورت بسیار آشفته و نامشروع به این شکل ادامه پیدا خواهد کرد.
بله، ما شنونده عزیز و بیننده های گرامی یک موضوع را می خواستم عرض بکنم که وقت ما حدود 100 تبصره از شنونده ما درد شده در صفحه فیسبوک ما، وقتی که این موضوع ما در صفحه فیسبوک موضوعی برنامه را نوشتیم که البته از حوصله برنامه خارج است که 100 نام بگیریم و 100 سوال مطرح بکنیم. البته اکثریت سوال ها سر مشکل عدم اتحاد در افغانستان شده و دلیلش هم ذکر شده که به خاطر زمین است که یک قدرت مستحکم قدرت بادوام در افغانستان ایجاد نشده. از همه شنونده ما و بیننده ما که در فیسبوک سوال های خود نوشته کردن و تفسیر کردن در مورد موضوع برنامه تشکر میکنیم. ولی سوال آخر ما میخواستم مطرح کنیم، حدود 3 دقیقه دیگه وقت داریم، از آقای احسان‌زاده اگر شروع بکنیم، چی راهی وجود داره؟ آیا امکان داره که افغانستان روزی به یک قدرت به پای خود ساخته شوه، یک قدرت، یک حاکمیت مشروع پیدا بکنه و اگر داره چطور میتونه این کار شوه با کوتاه مدت یا میان مدت؟
چرا نه؟ ما خوشبین هستم. ما فکر میکنم یک از واقعیت که ما متاسفانه در 100 سال گذشته داشتیم او عدم ایجاد یک ایدئولوژی ملی بوده. 50 سال گذشته یا حداقل 42 سال گذشته ما ایدئولوژی های بیگانه و افکار بیگانه و کپی های بیگانه را تجربه کردیم، علاوه به اینکه ما را متاسفانه با هم نزدیک نساخت، ایجاد معضلات جدید شد که امروز ما از او رنج میبریم. ما باوریم ایست که افغانستان نیاز داره ما در نظر داشتیم که یک کشور اسلامی است، یک کشور با فرهنگ‌های متنوعی هست و در قرن 21 زندگی میکنه. با عقیده ما باید بر محور یک تفکر ملی و ایدئولوژی ملی کنار بگیم که در اون حقوق تمام مردم افغانستان بدون در نظر گرفتن زبان، قوم، مذهب، موقعیت جغرافیایی، موقعیت سیاسی، موقعیت اجتماعیشان در نظر گرفته شود.
بله.
و ما باید جرأت بکنیم که ناکامی ما را بپذیریم.
بله.
و تجارب تلخ خود استفاده کنیم، بریم به طرف یک اتحاد ملی در چارچوب ایدئولوژی ملی.
بله. استاد نصرالله ستانکزی او لیکوال او ژورنالیست کریم پایکار پامیر صاحب، ستاسو د حضور نه ډیره ډیره مننه کو، چون پروگرام وخت خلاص دی، مونږ 40 ثانیې لرو او د ټولو اوریدونکو د اوسیلینه مننه کو. مهم بحث دی، مونږ پیګو چې په ساتونو په دې اړه وګړیږو، عوامل هم څیړل کیږي، علتونه هم ډیر سپړل کیږي او ډیرې طرحې او لارې هم شته چې د حل لاره پکې پیدا شي. خو ستاسو د خبرو ټولیزه دا وه چې مدني حقونو ته توجه شي، د افغانانو نظر ته غوږ ونیول شي. ټول نه مننه.
تشکر شنونده عزیز، شما تشکر که شنونده بنیندې مو بدین و از میمنای عزیز خو هم بازم تشکر می‌کنم. خداحافظ.